کې د سهار 8 بجې شوه. بیا مو هم خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې له دې خبرې کې چې د افغانستان د کورونی بیزای شو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې په کرونا وبا د هغو نورو عواملو تر څنګ د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښلی چې په افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. تمو د سر موجوده نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکیم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. بیګا د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې ترسره شوه او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل انډیسیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ وویل اسلام آباد له نوې ډیلي سره د سولې ایزو اړیکو غوښتونکی دی. پوره خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه شي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي او د روغتیایي مرکزونو درناوی وشي. اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې په ټول هیواد کې باید وګړو ته په مساوي ډول د واکسین د تطبیق زمینه برابره شي. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 2 ولایتونو کې کور په کور د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. د افغانستان مرکچي پلاوي تیر ماښام پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ولیکل. په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت د سولې مرکچي پلاوی د 2020 کال د سپتمبر راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو پر څرنګوالي بوخت دي. د دغو مذاکراتو سره سره لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د جګړو ډګرونه تاوده دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ وویل اسلام آباد له نوې ډیلي سره د سولې ایزو اړیکو غوښتونکی دی. رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودی په هغه لیک کې چې د مارچ پر 28 د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو غوښتنه کړې وه. د مودی د دې لیک په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا رسمن څه نه دي ویل شوي، خو یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د هغه لیک محتوا چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شو تایید کړه. عمران خان د دې لیک په غبرګون کې پرون وویل د پاکستان خلک هم له خپلو ګاونډیو په تیره بیا هند سره ښې او سوله ییزې اړیکې غواړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د مارچ پر 28 د نریندرا مودی د لیک په حواله راپور ورکړی چې هند د پاکستان د خلکو سره دوستانه اړیکې غواړي او د دې کار لپاره د باور فضا ته اړتیا ده. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسله لرونکي ګاونډیان دي په 1948 میلادي کال کې د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې په خپلو کې درې ځله سختې جګړې کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې د کلونو په اوږدو کې لا کړکېچنې پاتې شوې دي. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه. ښاغلي ماتوویچ داسې مهال دنده پرېښوده چې هیواد یې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په اړه د اختلافاتو له کبله د سیاسي ګډوډۍ شاهد دی. د سلواک ولسمشره زوزانا چاپتووا د دې هیواد د مالیې وزیر ایدوارد هیګر د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړ. ښاغلي هیګر د سلواک د ولسمشرې یو نږدې متحد او د باور وړ همکار ګڼل کېږي. د سپیس ایکس هغه توغندی چې د ازموینو لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو. دا الوتنه د امریکا په تگزاس ایالت کې وشوه. د سپیس ایکس شرکت مشر ایلون ماسک پرون د دې خبرې په منلو سره پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د سټارشپ په نامه دغه توغندی تر الوتو 2 دقیقې وروسته بیرته ولوید. هغه وویل د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو په اړه یې پلټنې جریان لري. ننګرهار بیګا د نارنجګل دودیزی میلې او مشاعرې کوربه و. دا د نارنجګل شپږ پنځوسمه دوره وه چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی و.
نتاشم صدقه جلال آباد تا تسپل جسد سپارل باچا خان دے نتاشم صدقه جلال آباد تا تسپل جسد سپارل باچا خان دے کسو کوائی تیر نیو پیڑے سوا وائم دا زما پوی نسور داستان دے.
او د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ دوم دور سیالۍ به نن هم په مزار شریف ښار کې دوام وکړي. دا لوبې پرون پیل شوې چې په هغه کې د سرپل مولانا محمد خدیم لوبډلې 15-3 په مقابل د تخار موج ساحل لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف د نننیو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از فدراسیون رقابت ها به حضور آقای یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان.
در سیالی پرون مازیگر در افغانستان در فوتبال فدراسیون در مشر یوسف کارگر په حضور که پیل شوی او در نن مازیگر په لوبو که بعد کندوز در زوانان و واحدی در فوتبال لوبدل در خراسان فاریا پاوراندی سیالی وکری. دیوبل خبر لمخې نن په کابل کې د وشو لوبې ترسره کیږي. په دې لوبو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه اخلي. تمده په پای کې د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندیا اورئ. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د کورونا بېځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوګاو د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او خپلو مینو بېځایه شوي. بېځایه شوي له سخت ژونده شکایت کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپله 12مه دوره کې د لاسته راوړنو تر څنګ جدي ستونزې هم لرلې. د امریکا متحده ایالاتونو تیره ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالره نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړې کوي. د نارنج ګل مشاعره بیګا د پاچا خان په مزار وشوه. امنیسټي انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا بېځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوګه او د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او له خپلو مینو بېځایه شوي دي. دغه اداره پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې اړینو مرستو په رسولو کې خپل مکلفیت پر ځای او دغو کسانو ته مرستې ورسوي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
دا د هغو میلیونونو کورنۍ بې ځایه سوي افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو تر څنګ کویتلونو نس ناروغۍ د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر 1 خپور شو همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کورو سویو لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب، د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکي اغېز په اړه څرګندونې شوي. راپور زیاتوي 4 میلیون افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا وایروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیایي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبي اسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشره سمیرا حمیدی وایي دې ته په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځایه سویو شمېر په ډېرېدو دی او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خپرېدو ویره سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډېره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځایه سویو شمېره راجستر شوې ده او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تېرو 5 کلونو کې له خپلو کورونو وتلي، خو ډېره برخه یې د دوی په وینا بېرته خپلو کورونو ته تللي دي. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازمو مرستو د رسولو هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
د سال 1399 88,000 بجا شوه.
په 1999 کال کې 80,000 کسان بې ځایه شوي دي. په مجموع کې 110,000 کسانو ته مرستې رسېدلې دي. 4,000 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې بې ځایه شوي دي د ژمي مرستې رسېدلې دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته تللي دي چې د بېرته تګ بهیر یې د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شده.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان نږدې نیمه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا بې ځایه سوي کډوالې. په کابل کې د دغې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې له شاوخوا 10 میلیون افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي 15.5 میلیونه یې په بیړني وضعیت کې دي. نوموړي دا ژمنه هم کړې وه چې WFP په پام کې لري په 2021 کال کې د 15 میلیونو کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبیعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب باندې کې واورئ. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپل 12مه دوره کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جدي ستونزې هم لرلې. دغه بنسټ مشر نعیم اصغری وایي دوی د ملي شورا د دویم تقنینی کال او 12مه دورې په اړه چې دوی کومې څېړنې کړي موندنې ښیي چې ملي شورا د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه دی راوړی. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي بیا وایي دوی د ګڼو ستونزو ترڅنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا د ملي شورا د 12مه دورې د کار په اړه خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم اصغری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا د مهمو لاسته راوړنو ترڅنګ ګڼې ستونزې هم لرلې. ښاغلی اصغری د ولسي جرګې له لوري جدي ستونزه د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه راوړل او د تقنینی قوانینو لپاره د دوی له لوري د کومې طرحې نه برابرول بولي.
خود پارلمان نتونسته در طول نمی دوره تقنینی
پارلمان زینی کمزوری هم لرلی چه یو لحقو داوه چه پارلمان ده دی تقنینی دوره پا اگدو که ونشو کرایی چه ده طول و غریو پا همغاقی ده تقنینی قوانینو پا برخه که یو تره جوره کری تر اوسه پا ده برخه که طول ده بیلابیلو دولتی دارو للوری ورته وراندیزو نشوی. دویم ده هاگو وزیرانو چه ده پارلمان للوری هز ده تایید رای هم ندی اخیستی او تر اوسه سرپرستان دی ده سجدی اقدامی ندی کرای.
ښاغلی اصغری وایي بل هغه څه چې د ملي شورا جدي کمزوري ښیي هغه د حکومت تکړنو په اړه د دوی له لوري جدي څار نه کول دي. د فیفا دفتر له لوري ازادي راډیو ته په استول سوي راپور کې د ملي شورا د لاسته راوړنو په اړه راغلي چې د 1400 کال د بودیجې په عادلانه ویش کې بریالي وو. د سولې په پروسه کې د لا زیاتو هڅو په هدف د یو پلاوی ټاکل او د ځینو خصوصي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ځینو حکومتي ادارو کې لکه د جمهوری ریاست چارو اداره کې د بیلابیلو ډولونو غوښو په اړه څارنې، د روغتیا وزارت د پخواني چارواکو د کړنو په اړه په مالیه وزارت کې د یو شمېر کارکوونکو د لوړو تنخواګانو په اړه څارنې او افشاګرۍ یې د ملي شورا مهمې لاسته راوړنې بللې دي. د ولسی جرګې منشي محمد کریم اتل بیا د فیفا د دغو څرګندونو په اړه وایي چې دوی د ګڼو ستونزو تر څنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
سره د دې چې ستونزې شته، ولسي جرګې هڅه کړې تر څو د تقنیني قانون لپاره حکومت ته طرحه وړاندې کړي او وړاندې کړي مو هم دي. مخکې تر دې چې د حکومت له لورې تقنیني فرامین راشي، باید یو ځل موږ سره په دې حکله مشوره ترسره شي. بله موضوع ده چې د سرپرست وزیرانو په حکله باندې موږ په بار بار باندې فشار اچولی دی پر حکومت باندې تر څو موږ ته وزیران معرفي کړي.
ښاغلی اتل وایي ډېر ژر به د دوی په غوښتنه حکومت نوي نوماند وزیران ورمعرفي کړي. بلخوا د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال د فیفا د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به جمهور رئیس د ځینو وزارتونو لپاره نوي نوماندان وزیران معرفي کړي.
ولسمشر به ډېر ژر هغو وزارتونو ته چې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي، هغه وزیران چې د پارلمان څخه د باور رایه نه ده ترلاسه کړې، نوي سرپرست وزیران ورمعرفي کړي.
د ملي شورا د دویم تقنینی کال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګڼو دولتي چارواکو په حضور کې د 1997 کال د حکومت میاشتې په 18 نیټه پرانستل شو چې دغه شورا په یاد تقنینی کال کې دوه اجلاس ترسره کړل چې د دغې دورې د جلسو دریمه برخه یې د 1997 کال د حکومت په 18 پیل او د سرطان میاشتې په 1.5 پای ته ورسېده. همدارنګه د جلسو څلورمه برخه یې بیا د 1999 کال د سمبولې په 16 پیل او د حکومت په 3 نیټه پای ته ورسوله. ټاکل سوې وه د ملي شورا د جلسو څلورمه برخه د جدې میاشتې په 1.5 پای ته ورسېږي، خو د 1400 کال د بودیجې پر سر له حکومت سره په لانجو دا لړۍ وغځېده او د ولسی جرګې غړو خپلې ژمنۍ رخصتۍ وځنډولې او بلاخره د 1400 کال بودیجه یې تصویب کړه. د ولسی جرګې له لورې له حکومت سره د 1400 کال د بودیجې پر سر لانجه دا وه چې دوی ټاکلې بودیجه متوازنه نه بلله او غوښتنه یې دا وه چې د مالیه وزارت د ملکي کارکوونکو تنخواګانې زیاتې کړي، چې بلاخره د مالیه وزارت د 2 میلیارد افغانیو په اضافه کولو د یاد کال د بودیجې مسوده بیرته ملي شورا ته واستوله او ولسی جرګې هم د رایو په اکثریت دغه مسوده تصویب کړه. د 1400 کال د بودیجې مجموعي شمیر 4.3 میلیارد او 1.5 میلیون افغانۍ دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ننګرهار بیګا د نارنج ګل دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. دا د نارنج ګل شپکمندو سمه دودیزه میله او مشاعره وه چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو، د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د شاعرانو اکثر شعرونه د افغانستان پر روان وضعیت او ناخوالو څرخېدل. ممتاز روغزی هم په دې مشاعره کې خپل شعرونه وویل.
لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخپل جسد سپارل باچا خان دے لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخبل جسد سپارل باچا خان دے کسو کوائی تیر نیم پیڑے سوا وائم دا زما پوین سور داستان دے.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې. د افغانستان د سولې او رواني جګړې ترڅنګ په ننګرهار کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو وژنې د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي سربیره په دې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو د هدفي وژنو په تر ټولو تازه پیښو کې درې واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې د افغانستان په ختیځ کې ووژل شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سه شنبه په جلال آباد کې دوه داوطلبه واکسیناتورانې او د هغوی یوه سوپروایزره په دوو بریدونو کې ووژل شوې. ورځپاڼې د دغه وزارت د ویاند غلام دستګیر نظری په حواله لیکلي په روغتیا پالانو باندې برید په ټولو خلکو برید دی او دوی په کلکه غندي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل او جلال آباد په څیر ښارونو کې داسې هدفي وژنې له تیر کاله پیل شوي لکه چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د سولې خبرو ته سره کښېناستل. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي د داسې بریدونو پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان بیا له مسؤلیته اوږې سپکوي. ګارډین ورځپاڼې هم په جلال آباد کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو په وژنې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د پولیو دا واکسیناتورانې د پولیو د واکسین د لګولو د هغه پنځه ورځني سراسري کمپاین په دویمه ورځ ووژل شوې چې دوشنبه پیل شوی. د مقالې له مخې په ښاري سیمو کې د هدفي وژنو یوه لړۍ له هغه وخته چې د سولې خبرې پیل شوي روانه ده او پکې ګڼې مسلکي ښځې او هم حکومتي کارکوونکي، رسنیزوال او مدني فعالان هدف ګرځي. ګارډین لیکلي د طالبانو په شمول وسلوالو ډلو له دې مخکې هم روغتیا پالان وژلي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د تیر کال خبرداری ته هم اشاره کړې چې د بریدونو په زیاتېدو سره روغتیا پالان په خطر کې دي. ګارډین د کابل په یو زیږنتون باندې د 2020 کال د می 12مې خونړی برید یاد کړی چې پکې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو په شمول څلیرویشت تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو د ادعاو په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال پیل په دې کړی چې طالبان فکر کوي که د سولې تړون وشي یا نه دوی وختي ګټلې ده. لیکوال زیاته کړې د طالبانو د بریا ادعا چې د دوی له نظره په پوځي او سیاسي واقعیت کې ریښې لري د افغانستان اوسنی نازک حالت رهبري کوي. د نیویارک ټایمز مقاله کې راغلی وضعیت داسې دی چې څوک نه غواړي بحث پرې وکړي. دا نیم حقیقت چې طالبان برلاسي دي نو ځکه جوړجاړي ته چندان زړه نه ښه کوي او یا غواړي د واک د ویش له امریکایي مفکورې سره مخ ته ولاړ شي. لیکوال زیاته کړي د طالبانو بیانات که څه هم تبلیغاتي دي، خو دوی د برلاسي فکر د یو متردد افغان حکومت ځواب دکتې کوي او هم د افغانستان په بهرنیو همکارانو اغیز پرې باسي. په مقاله کې وړاندې د افغان ولسمشر اشرف غني د ادارې دریځونو ته هم اشاره شوې چې په خپلو موقفونو ولاړ دي. د افغان ولسمشر اشرف غني د نږدې دریو میاشتو مخکې خبرې یادې شوې چې ویلي وو بهتری ته هیله لري خو ناوړه حالتونو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړي کوي. واشنگتن ویل هدف یې له هغو کسانو سره مرسته ده چې ډېر جنایتونه یې ګاللي دي. په دغو جنایتونو کې د بشار اسد رژیم او د هغه د متحد روسیې لخوا هوایي بریدونه یاد شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر په دغه رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر ورځ په یوې اعلامیې کې د سوریې له خلکو سره د نوي 600 میلیونه ډالر مرستې خبر ورکړ. نوموړي وویل چې دا مرستې به په سوریې کې څه باندې 13 میلیونه کسانو او هم په لبنان، ترکیې، اردن، عراق او مصر کې شاوخوا 5.5 میلیونه سوری کډوالو ته ورکړل سي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نړۍ د تر ټولو اغیزمنونکو کسانو د دردونو او ستونزو د راکمولو لپاره کار کوي، ځکه د دې خبره دا ډول اقدام د امریکا لپاره ارزښت لري. انتونی بلینکن له نورو هیوادونو او ټولنو څخه هم غوښتل چې د سوریې له جګړې ځپلو سره مرسته وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او عمده متحد روسیا د سوریې په کورنیو جګړو کې د تاوتریخوالي اصلي عاملین ګڼل کیږي. سوریا د 2011 کال له مارچ راهیسې د کورنۍ جګړې او تاوتریخوالي شاهده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې ویلي چې د سوریې خلک له بېلابېلو جنایتونو څخه کړیږي، چې په هغه کې د ده په وینا د اسد د رژیم او روسیې لخوا هوایي بریدونه، اجباري ورکېدل، د داعش وحشتونه او د کیمیاوي وسلو کارول شامل دي. انټونی بلینکن زیاته کړه د اسد د رژیم له لوري د اقتصاد کمزوري مدیریت او پراخ فساد انساني بحران په سوریه کې لا ډېر کړی چې د کورونا وبال خورې دو سره د بحران له نور هم ډېر سو. د بروکسل په پنځم کنفرانس کې چې د سوریا او سیمې هیوادونو د ملاتړ په اړه جوړ شوی و د سوریا له خلکو سره د امریکا د بشري مرستو اعلان وسو. په دې کنفرانس کې څه باندې 50 هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه راټول شوي وو چې د جګړې ځپلو سره د کلنۍ مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2021 کال کې د سوریې او په ګاونډي هیوادونو کې د کډه شویو کسانو لپاره د 10 میلیارد ډالرو مرستې هدف ټاکلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازبک کمپاینر او د حقونو مدافع یو ډله مخ پټو کسانو وهلی او بد حال ته رسولی دی. میر عزیز بازاروف د مارچ په 28مه د داخلي ټپونو ماتې پښې او مغزي ضربې له امله د تاشکند په یو روغتون کې بستری شو. بازاروف د ازبکستان د حکومت یو منتقد ګڼل کیږي. هغه له ازبک مشرانو غوښتي چې د هوموسکشوالیټي یا هم جنس بازۍ جرمي استبغا ور ختمه کړي. دا بیا د هم جنسګرایانو د یو فعال ټاپه ردوي او په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو مسلو غږیږي.
ما ویلي چې زما په باور انتخابات منصفانه نه وو. که مسایل همداسې غیر منصفانه پاتې شي او د بیان ازادۍ حق او نور بشري حقونه تر پښو لاندې وي، ما دا ویلي وو چې د انتخاباتو د تحریم غږ به پورته کړم. تر دې خبرې وروسته د دولت امنیتي خدماتو ادارې خپل پلویان په ما باندې وپارول، دروغې راپورې وتړل چې زه د ال جی بی ټی پروپاګنډا مخته وړم، خو ما یوازې د همجنسبازۍ د جرمي صبغې د ختمولو غږ پورته کړی، ځکه فکر کوم دا د ټولو شخصي کار دی.
بازاروف همدارز د جاپانی انیمیشنونو او کوریایی پاپ موسیقۍ د مینوالو مشهورې اونیزې غونډې جوړوي. ځینې نور بلاګران بیا د داسې غونډو پر ضد غږیږي.
دا یوه حقیقي پارونه ده. د مسلمانانو نړباس چې د بیچارهګۍ فکر وکړي، زموږ عقیدو ته سپکاوی کوي، خو په وړاندې هیڅ اقدامات نکیجی.
د مارچ په 28مه په همداسې یوې غونډې لسګونو کسانو برید وکړ، د الله اکبر نارې وهلې. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې بریدګرو یو ځوان سړی او یوه ښځه وهلی دي. بازاروف له دې برید روغ وتلی و، خو یو کس سخت ټپي و. پولیسو ویلي 12 بریدګرې نیولي او دمګړې د هرتاړه او بلوا په تور ترې تحقیقات کیږي. د همدې پیښې په ماښام یو عیني شاهد ویلي دریو مخپټو کسانو په بازاروف باندې د بیسبال د بیټونو گزار وکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه برید غندلی. د همدې میاشتې په لومړیو کې دغه سازمان په ازبکستان کې د حقونو د نقص په اړه یو بیان هم خپور کړی و. په بیان کې راغلي چې په ازبکستان کې هغه سړیان چې په خپله خوښه له نورو سړیو سره جنسي رابطه نیسي، له خپل سرو توقیف فونو، پښتنو، محبسونو، کوربندې، ګواښونو او اخاذۍ سره مخ کیږي. تر برید د مخه بازاروف ویلي و چې پولیسو ته یې د آنلاین ګواښونو احوال ورکړی و، خو ده ویلي هیڅ اقدام یې په اړه ونه شو.
ستاسو له پیغامونو
اکمل افغان یم. د خوشنا په خوس کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه ړنګ کړي دي. د مسؤلو چارواکو څخه مسله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوس اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي. په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې پکې د باران تېلو برابر مننه راډیو
لوګر ولایت د دادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت د دادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نشي کولی چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه موږ دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ لار خلاصه کړي. موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي. نور نه کېږي، نور ته پتانګي دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بندې تکه مابس کې پراته یو. مشکلات سره ډېر مخ یو. دې د موږ ټول چارواکو ته ورسي. سلام. علي نصب الله د ناري د کنر ولایت څخه ناري ولسوالۍ د مالیبۍ ستونزه ده د څلور میاشتې څلور کېږي او ماشینې نه دي اغوستې اړوند مقامات ته خبر ورکولی کېږي چې په دې هکله هم جدي اقدامات وشي موادان منل
پنیر زابل ولایت له شارجې خبر کوم کابل کندهار لویه لار ډېره خرابه ده جرونه دي مسلمان دي سر په تکلیف ده خلک لاره بند دي ډېر غټ مشکلات دي ترپور چارواکو صلی الله وختل د سړک را جوړ کړي څو وارې ژمنې وکړلې نو سړک یې نن جوړ کړ نو د افغانستان مرسته مننه ازادي ده
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. د مرکچي پلاوي په ټوټر باندې د خبر په اړه جزئیات لیکل شوي دي. په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ ویل اسلام آباد له نوی ډیلی سره د سولې اړیکو غوښتونکی دی. د رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودی په هغه لیک کې چې د مارچ په 23 د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې اړیکو غوښتنه کړې وه. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه. د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینې لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیسته او نسکور شو. بیګا په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره وشوه. دا د نارنج ګل شپږ 500مه دوره و چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. لاند خبرونه مو اوریدل. تاسو کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولای. وخت په افغانستان کې د سار ماتو 2:30 کېږي. دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به وړاندې یو لوی راپور تاسو ته خپور کړو چې په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه باندې جوړ شوی دی. دا چې د خزو په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي او څه ناخوالې خلکو لیدلې دي. خو تر هغه مخکې یو بل راپور لرو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي زورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه دی محاکمه شوی باید ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقونو د سار نړیوال اداره بیا وایي د کرام الدین کریم نه محاکمه کېدل دا ښیي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال خزینه ټیم یو شمېر غړو ویلي وو د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه ځورولي او تر هغه وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمې د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. 250 کلن کریم په ځان لګېدلی تورونه رد کړي. افغان حکومت ولی نه دی توانېدلی چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په دغه راپور کې اورو. تر هغه وروسته هم د افغانستان د ښځو په ارتباط باندې یو مفصل راپور او پروګرام خپریږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کرام الدین کریم نه نیول کېدل یا نه محاکمه کېدل په هیواد کې د جنسي ځورونې پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او مافیت فرهنګ پیاوړی کوي او پر عدلي او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیفه کوي. د دې ادارې کمشنری شبنم صالحي د مارچ په 9 نیټه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلي او قضایي حدونو دا ده چې کرام الدین کریم دي هر څومره ژر چې امکان ولري ونیول شي او عدالت منګولو ته وسپارل شي. له دې خطر چې د ده نه نیول او د عدالت نه تطبیق د ښه حکومتولۍ یو له هغه اساسي اصول نه چې قانون حاکمیت ده هغه متضرر کوي او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلي او قضایي سیستم باندې له منځه ځي.
تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د جنسي ځورونې دومره ناندرېزه قضیه لا هم ناحل سوې پاتې ده.
متاسفانه فرهنګ مافیت یکی اساسي پای اصلي افغانستان بوده د سالهای
د مافیت فرهنګ چې افغانستان ته په تېرو دوو لسیزو کې له اوښتو زیانونو یو دی او یوه بېلګه یې د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې یې د جنسي ځورونې جدي تورونه دي، خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ننیول کېدل هغو زړورو ښځو او نجونو ته هیڅ ښه پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونې وضعیت افشا کړ.
بسلو فرهنګ سکوت فرهنګ مافیات تقویت میشه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې تر دوه کاله وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم ښځینه غړیو پر ده پورې کړې چې دوی یې جنسي ځورولي. لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړو پر ده تور پورې کړی و چې له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړې تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه 40 ښځو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې وموندل چې کریم لخپل دندې ناوړه ګټه اخیستي او د فوټبال یو شمیر ښځینه غړي جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، له خپلو حقونو دفاع کوم، په دې قضیه کې ګټون کیم، افغانانو ته ثابتوم چې دا د سیسل کومه راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
دا سیمهال چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چار وزارت څخه د کریم د نیولو غوښتنه کړې وه، د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او د یو میلیون ډالر جریمه کړ. تر دې یوه ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو امر وکړ، خو د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې دی پټ سوی دی. له دغو ښځو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یوه خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه، خو اوس وایي چې یو شمیر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هېره سي. دې د تیرې دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه روانه ده، خو څوک نشته چې پوښتنه وکړي. افغانستان پولیسو یو ډول ښکاره کړه، ورغلل پنځیر ته چې کرام الدین ونیسي، خو دا یوازې یوه ننداره جوړه کړه. ګواکې موږ غواړو کریم ونیسو، خو ځایي خلک نه غواړي چې موږ دې ونیسو. له بده مرغه قضیه هیڅ خواته نه ده تللې. له ډیرو نږدې سرچینو مې اورېدلې چې کرام الدین په آزاده توګه له کابل تر پنځیره تګ راتګ کوي. هلته یې کور نه دي.
خالده پوپل ازادي راډیو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضیان چې پر دې قضیه یې کار کاوه تهدید سوي او څو ځلې تغییر او تبدیل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالۍ څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضیه تر اوسه بې پای پاته ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولی داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس پاړه په هیواد کې د نن او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه یې محکمې ته استول شوې. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس در محکمه در زمینه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریم ونیول سو، لوی څارنوالی به لازمی اقدامات وکړي او نوې دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاده توګه علني مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ او ویل چې حاضر دی ثابت کړي چې مجرم نه دی. لوی څارنوالی د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی و، خو یو کال وروسته د 2020 کال د اگست میاشتې په 28 نیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کېږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د ده د نیولو په هدف عملیات وکړل. یوه ورځ وروسته د پنشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات بې نتیجې پاتې سول، ځکه د ده په خبره د سیمې خلکو د ځانګړو ځواکونو مخه ونیوله. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څانګې مشر پاتریشیا گاسمن د دې پیښې په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې زورواکي او جګړه ماران د ځان د خوندي ساتلو لپاره خپلې ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکی هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیې لاس اخیستی دی.
The case of Karamuddin Karim really illustrates
د کرامدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. دا څرګندوي چې حکومت د دې لنیول نور لاس پسر شوی که څه هم پر د تورونو ډیر جدي او کاغذي کارونه هم شوی دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمنده وي خو داسې نه ښکاري.
There's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چار وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریمونی سي او محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چار وزارت ویان طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل.
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. موږ د سارنوالي حکم په هر حالت سره تطبیقوو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. کچېری کرام الدین په هر ځای اوسېږي مونږه خپل اقدامات به تر سره کوو خو مونږ ډېر په وخت سره متکی نه یو ځکه چې حکم موجود دی د سارنوالي حکم مونږ سره شته دی خو په فرصت سره مونږ حتماً د قرار د سارنوالي تطبیقوو.
د کورنۍ چار وزارت په داسې حال کې دغه قضیه تجمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شار ظافیر پورې ټولو په دې قضیه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنۍ چار وزارت د کلنی راپور له مخې د ښځینه فوټبال ټیم د اتو لوبغاړو تجربه شي هغو ښځو چې جنسي غوښتنې ردولې له ټیمه و ایستل شوې او هغو چې په دې اړه یې علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ شوې.
د افغانستان سل کلن تاریخي مزل د شوزو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان شوزو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د دیارلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغان ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانم ها رو جمع می شدن، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتن که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ اینډیا رغدې چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ په لاله ایسو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما
همدغه غوژغونو د دې مریضي پیړۍ پایل د شوزو د غورځنګونو سره مل کړ او چې تور رسیدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خندونه ورته جوړ شول او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د شوزو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همدا د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 2003 او 2003 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وي. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خبرونه هم پیل کړه او د غرازي د شوزو لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شاه امان الله تر څنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکې ثریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پایل و او هم یې پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه بانفوز خلک راټول سوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې تر ډېرو مېرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې 9 میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ژوندي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو مېرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بېرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نه سي نو د ښځو له تعلیمي بهیره تېر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفي وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا 4 کاله په څنډه کې پاته سوې. خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو دا فعل لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بهیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوي، ښځو ته د کار زمینې برابر شوي په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلي چې ډاکترانې چادریو سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمینه برابره سوه چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لومړنۍ ښځینه سندرغاړې میرمن پروین د همدې ادعا یوه بېلګه بللی سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لومړنۍ افغان ښځینه سندرغاړې په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړ ایسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپلو مینهوالو ورسوي. د وخت په تېرېدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلي دي او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو مېرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې مېرمنې لکه مېرمن رخشانه، مېرمن ژیلا، استاد نحواش، مېرمن پرستو او داسې نورې هم راغلي دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نطاقانی په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن وه چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خوري زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی او په ګډه زینب نندارې ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرۍ سره. په 1918 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخپټې حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لار کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم نه آیه که سینمای زینب یک وقتای سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغی پیاد میده چه ده سینما زینب پر زینو و دارید یو شمیر شدی حال تورو بلالی زه پش پجم طولگی که بام او پداسی مرحله که بام چه شونزی ده چادری ده اغسطلو امر کرده بود. به همدی ورد داود خان میرمنو تو ویل چه سر لنن تاس مجبوری نیست چه چادری واغنده پیاد میده چه ده مور می اوش کراغلی او ماتای ویل چه لوری تنور تری خلاصه او حتمی نده چی چادری واغونده ما هم بیا نواغستله
تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و ما نپوشیدم
پا هم دی دوره که بوچی شوزو ده پرمختگونو پایوابه لپتا هم پشکشه شده او سیاست تایمه خکره ده شوزو دموکراتیک سازمان چی ده شوزو ده حقونو دملاتر لپره پا دیر لسو پینزه سلویشتم لمریز کال که جور سو ده هم دی گامونو یو بیلگوا انا حیطار اتبزاد یادوالی سو چی ده دی سازمان مشریه کوله شغلی رفی د محمد ظاهر شاه د سلويشت کلنی واکمنې په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه د سیادوي
د دیموکراسي په چیزه کې خځه وتواني دي چې شورا ته ولاړ شي بولسي جرګي غړي شي په کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو کوبران ورزایی دي روغتیا وزیر شو په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځي دي تعلیماتی شروع کرن
خود شوزو حقونو مدافع لیکوالا و پلاتون که شریف شریف وایی دا پرمختگ یوازی پلوی و شارونو پوری محدودو
پا آقا وقت که چه مونگ لویدو د خودو نمونا پا هر ساکی وی و کابینه که پا سیاست که پا پارلمان که وکیلان خود وکیلانه وی په کابینه کې حداقل یوه وزیر مدلوده ښځه په د هنر او سینما په ساحه کې رادیو کې تلویزیون خو اوله وختو کې نه و خو یوه خبره باید بکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکزې وي اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روان و زه خپله مثلا زه اروزګان کې وم ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د هلکانو په ښوونځي کې درس ویلی ځکه د نجونو مکتب نه و
آغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې په 1252 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لومړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ په 1255 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ یې درلود دې نظام خپلې لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې میرمنې د زده کړو کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونه سول
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېری محجوبې دي
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول د خلکو کرکې تر هغو په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کیږي افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم آغا چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیسته فکر کوم چې خلک یې نگران کړو ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه چې بل اخره څه شو هغه نظام هم سقوط وکړ شوروي بل اخره مداخله وکړه نه نه بدبختی چې دوام لري
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسېدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی که در ولایت افغانستان بسر می بود،
ده هاگو شدو ستونزو تا پاپام چه پا ولایتونو که او یا هم پا مرکز کیوه ده شدو سازمان خپل پروگرامون درلو دل چه لمخی مرستی کوله. ده دی سازمان او پا زنگره دول ده دکتر صاحب نجیب الله دیر پام دیتا و چه ویلیه شدی ده افغانستان ده طولنی نمائی برخه ده او لدوی سر باید هر دول مرسته و سی چه باسواده سی او ده هیواد پا پرمختک که مثبت رول ولو باوی.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې یې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو دپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو، او شعارونه ډېره زیاته وو د دموکراسي د ازادي د عقد شعارونه و دا شیونه، او د ښځو نزدنه لکه ناروا هم استفاده کړو د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د یو بل فصل دی. د کورنیو جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني ښځو ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنه واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو، خو یوه فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتي وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي، نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوې چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پر منځ او د سړي پر منځ، یو وایي چادر به واچوو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا آواز و چت نشی. داسې یو قسم تون نظر او افراطی غونډې د دوی فکرونه مثلا په منځ کې راغلو، چې څوک وایي چې د دوی په لاس کې پروګرام او برنامه او ښځو دپاره او حقوق لپاره او ازادي لپاره بالکل نه و. دا وخت دا مصروف شو څلور کال کې چې په قدرت و مجاهدین، ټول څلور کاله په جنګونو تېر شو او ښځو دې صدمه ولیدل.
شای پتیرو سلو کلونو کې د ښځو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1989 کال کې پیل شو. په دې وخت کې ښځو حتی له کوره د باندې د وتلو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د ښځو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا اغیز نه دی. له همدې کبله د ښځو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تشه نسي ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوې وه.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade Center.
د 2000 امریکال د سپتمبر یو لسمه په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریج چې ټکانونه یې تر افغانستان را ورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل، او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړی فوزیه کوفي:
از صحبت هایی که ما با طالبا داشتیم، انوز هم طرز فکری که طالبا دارن، انوز هم به مو فکر
لغو خبرو چی مونگ لطالبانو سردر لوده، اخکاری چی اوز هم طالبان اغا پخوانی مفکوره لری. دوی وای دنجون اولکانو تعلیم باید سر بیلوی، لده رو اغو نریوالو کنونسینونو او ترونونو سر مخالف دی چه ده افغانستان لخوا ده دیر جورشو و قوانینو تضمین کمون که دی
مطابقت با فشارنامه های بین المللی.
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د ښځې د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیه پرې کړي ډېر بحثونه نه دي سوي. خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقي بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیه لري.
سوله قیمت غواړي دی شک نشته، او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو دپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په دورو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.